امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم، اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 2:30 بجې دي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واورئ.
خارجي انجینران د خرابې امنیتي وضع له کبله د کجکي د بند نه وتلي دي. د رشوت خورۍ په ضد د مبارزې د څار مستقله کمیټه وایي چې د افغانستان عدلي نظام دومره کمزوری دی چې د رشوت خورو دوسیې په سمه توګه نه څېړل کیږي، او نن په بغداد کې په 2 مرګانو چاودنو کې 14 کسان وژل شوي دي.
نن د پنجشنبې ورځ ده. د 1949 کال د سنبلې د میاشتې 6 ده. د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 18 کېږي. د قندهار د سولې د عالی شورا سیمه ایزو مسؤلینو ویلي دي چې د حقو طالب قمندانانو سره یې تماس نیولی دی چې د طالبانو د نوي مشرتابه په انتخابېدو باندې د اختلافاتو له کبله جلا شوي دي. په دې باره کې د وحید مجده سره مرکه لرو. د آشنا ټیک په نننۍ پروګرام کې په دې مسلې غږیږو چې د انټرنیټ او په انټرنیټ کې د معلوماتو اثر په طب او روغتیا باندې څه دی. کولی شئ وروسته خپرونه کې برخه واخلئ. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ نه رارسېدلي رپورټونه وایي کومو خارجي انجینرانو چې د کجکي په بند کې کار کاو اوس د بې امنیتۍ له امله د سیمې نه وتلي دي. ویل کیږي چې دا وخت یوازې د کجکي د ولسوالۍ مرکز او بند د حکومتي قواو په لاس کې. نور معلومات به له قندهار نه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واورئ.
پوپل صاحب، اول خو د کجکي د ولسوالۍ د امنیتي وضع په باب تازه معلومات کله لري کوي؟
د کجکي ولسوالۍ په توربین کې دریم توربین کې چې دغه یو پروژه ده،
تخنیکي
په دې کې بوخت کسان دا د الوتکې په وسیله باندې پر ورځې راهیسې انتقال شوي دي بنا پر هغه امنیتي دلایلو باندې. او داسې ویل کېږي چې د نړیوالو قواو د قاطع ماموریت ځینې سرتیري تازه د هوا له لارې هلته په ولسوالۍ کې شته شوي دي. ځایي اوسېدونکو هغه تهدیدات جدي ګڼل، هغه تهدیدات یو اندازه راکم شوي دي. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي چې ژر په کجکي ولسوالۍ کې راپېښ شوي تهدیدات له منځه
یوسي
او هلته پراخ تصفیوي عملیات شروع
شي. څومره بهرنیانو د کجکي په بند کې کار کوو؟
دلته خصوصي شرکتونه دي چې د 77 اوسه واویا ترکی کمپنۍ ده. دغه راز ځینې چینایي انجینران دي، او دغه راز ویل کېږي چې ځینې امریکایي انجینران هم په ملکی برخه کې البته د ځینو کمپنیو مربوط دي چې هغه د کجکي ولسوالۍ د بند د دریم توربین د نصبولو په کار باندې دلته بوخت وو. دوی خپلې خصوصي امنیتي کمپنۍ هم لري چې د دې انجینرانو امنیت ساتي. احتمالي عملیات په خاطر باندې احتیاطاً دا کسان یې چلسوي دي.
له بلې خوا رارسېدلي رپورټونه وایي چې طالبانو د اروزګان د ولایت د خاص اروزګان د ولسوالۍ په مرکز باندې هم برید کړی دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د ښځو شبکه له حکومت غواړي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې دوی ته ونډه ورکړي. د دې ټولنې غړي وایي چې د افغانستان حکومت باید د سولې د عالي شورا په جوړښت او د غړو په ترکیب بیا له سره غور وکړي. د افغانستان د ښځو د شبکې غړو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې دوی په ولایتونو کې د ښځو د استازو سره د سلام مشورو په لړ کې د سولې د خبرو په حق له د افغانستان حکومت ته 15 وړاندیزونه کړي دي. دوی ویلي دي چې د سولې په مخامخ خبرو کې د ښځو د ګډون وړاندیز هم په همدغو خبرو کې شامل دی. د افغانستان د ښځو شبکې خبرداري ورکړې ده چې کچېرې د طالبانو او یا نورو مخالفینو سره په خبرو کې د ښځو ګډون له پامه وغورځول شي، دا به د تیرو 14 کلونو پرمختګونه له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د ښځو د شبکې غړي سمیره حمیدی داسې ویلي دي:
اولین خواست مامی است که ما
کله چې سولې لومړنوي خبرو لپاره د جولای په 10 د ملي یووالي د حکومت رسمي پلاوی پاکستان ته لاړ، دا ډیره خوښینونکې و چې موږ په دغه پلاوي کې د ښځو استازي ونه لیدله. موږ دا ګڼو چې د بیلابیلو هیوادونو تجربې دا ښیي چې کله چې د سولې په خبرو کې ښځې ګډون ولري، هغوی د ښځو اړتیاو باندې د خبرو ګډونوالو سره غږیږي.
میز مذاکره داخل می باشند، اونا ضروریات زنان را میارن اشتراک میگذارن.
د افغانستان د خزو شبکه زیاتوی چې خپل وړاندیزونه به د افغانستان حکومت او د ټولنې استازو ته وړاندې کړي.
تاسې زمونږ د واشنگتن نورې په افغانستان کې د رشوت خورۍ په ضد د مبارزې د څارنې مستقله کمیټه ایم ای سی وای د ملي والی حکومت چې تقریبا یو کال کار پوره کیږي په هیواد کې د رشوت خورۍ او اختلاس په ضد په مبارزه کې په غیر مساوي ډول پرمختګ کړی دی. دغه کمیټې نن د پنجشنبه په ورځ په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی او وایي چې حکومت د قراردادیانو قوانین اصلاح کړل او څو تنه دولتي ماموران چې په رشوت خورۍ تورن شوي ونیول او له خپلو دندو نه برطرفه کړل، مګر د دې لپاره چې افغانستان له رشوت خورۍ نه پاک شي نور کار باید وشي. د کمیټې مشر یا ما ترابی امریکا غږ ته وویل
380 سفارش
له درې سوه اتیا سپارښتنو موږ لیدلي چې 128 یعنی 40 په سلو کې دا ځل اجرا شوي دي، ادارو تطبیق کړي دي. شپږ میاشتې وړاندې 50 سپارښتنې اجرا شوې وې.
د کمیټې یو خارجي غړي درګو کاس وویل
لاس ورځې وړاندې ولسمشر له اداري فساد سره د جهاد وویل، بالکل دا هیواد له اداري فساد سره جهاد ته اړتیا لري، لیکن حکومت باید په دې برخه کې رهبري وکړي. که دا کارونه کړي خلک او نړیواله ټولنه له اداري فساد سره په مبارزه کې نشي یو ځای کېدلی.
په رپورټ کې ویل شوي دي چې د افغانستان قضایي او عدلي ارګان غړي یو بل سره په دې اړه همکاري نه کوي چې دغه کار په مؤثره توګه د رشوت خورۍ او مالي جرمونو په خلاف د تحقیقاتو مخه نیسي او زیاتره دوسیې له یو دفتر نه بل دفتر ته انتقالیږي او بیا ورک شي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرو خارجي سرمایه ګذاري وشوه، خو متاسفانه چې عدلي نظام دومره کمزور او غیر موثر و چې د هغو کسانو د سیاسي په سمه توګه ونه چړلې چې د رشوت په خوړلو تورن شوي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د چیلی جمهور رئیس میشل باشلی نن هغه ساحلي برخې ته ځي چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په محلي وخت د ماسختن په 2 بجو سخت زلزله ووهله. د دې زلزله قوت 8.3 درجې وو او تر اوسه پورې یوازې د 15 کسانو د مړینې رپورټونه رسیدلي دي. د زلزلې نه وروسته چارواکو د سونامي خبرداری ورکړ. د زلزلې د ثقل مرکز د پایتخت سانتیاګو نه 1500 کیلومتره لرې وو او دومره قوي وو چې د ارجنټین په پایتخت بوینس آیرس کې هم ټکانونه خلکو احساس کړي دي. د الیا خپل په ساحلي خار کې ډیر کورونه رالویدلي او برېښنا قطع شوې ده. د پرونی زلزلې نه وروسته د نورو ټکانونو د ویرې خلکو ټوله شپه په خالي میدان کې تیر کړه. جاپاني او امریکایي چارواکو هم په ساحلي برخو کې د سونامي خبرداري ورکړ چې 100 ساعته یې دوام وکړ. جمهور رئیس باشلی په ملي تلویزیون کې په خلکو باندې غږ وکړ چې بیدار دي اوسي. په دغه زلزلې کې 1 میلیون نه زیات خلک د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندیدانو ترمنځ د دوهمې تلویزیوني مناظرې په دوران کې ټوله توجه د مخکښ کاندید او میلیاردر ډانلډ ترامپ لورې اوښتې وه. دا مناظره چې د چهارشنبه په شپه د کالیفورنیا ایالت د سیمې په دره کې د رونالډ ریګن د جمهوری ریاست په کتابتون کې وشوه، له څو نورو کاندیدانو ډونالډ ترامپ چیلنج کړ او د هغه نه یو لړ پوښتنې وکړې. ترامپ وویل چې دی د یو کامیاب سوداګر په توګه ډېره تجربه لري او دومره لری چې کولای شي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر په شمول د نړۍ له مشرانو سره گزاره وکړي. ترامپ متحده ایالاتو کې د لاتین امریکا نه راغلو غیر قانوني مهاجرینو د موجودیت کلک مخالف دی او په دې اړه د واشنگتن موجوده پالیسۍ رد کړې دي. له بیگانه مناظرین وروسته چې خلکو د معلوماتو کومه سروې شوې ده ښیي چې د نور کاندیدانو ترامپ مخکې دی او د هغه وروسته متقاعد جراح بن کارسن مخکې دی. په دې مناظره کې بهرنۍ سیاست یو مرکزی ټکی او ټول کاندیدانو پر خپل نظر ورکړ. د ایران د اټومي موافقې مسله په بحث کې شامله وه او د چین او روسیې سره د امریکا اړیکې او د اسلامي دولت سره د مبارزې په باب هم د کاندیدانو نظرونه پکې شامل وو.
ځانمرګ برید کوونکو نن د پنجشنبه په ورځ د عراق د پایتخت یوې مرکزی ناحیې باندې برید کړی دی. لږ تر لږه 12 کسۍ وژلي، شاوخوا 10 کسۍ زخمي کړي دي. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو بریدونه د شیعهګانو په سیمو کې شوي دي او له هغو بریدونو سره مشابهت لري چې د یوې لسیزې راهیسې د عراق په دغه برخه کې کیږي.
د کروشیا جمهوریت وای د کوم وخت نه چې هنګري د سربیا سره خپل سرحدونه وتړل، دغه هیواد ته 15000 او شپږ سو کډوال او راوختي دي. باندې حل کې د ملګرو